아자미 라디오.
السلام علیکم د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجله ته خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برېښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10,000 میگاواټ برېښنا د تولید هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بېلابېلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژۍ او سکرو څخه د برېښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دې پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برېښنا له پرچویو شکایتونه لري. له ایرانه دوه ایستل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د سهار او محسا په نوم دوه ماشومې نجونې چې پرون ایرانی پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شویو ډېر شمېر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرائیلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې وویل دا 19 کلن ځوان به چې نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی خپله د بند موده په دارالتدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرائیلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې لرل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 15,000 میټریک ټونه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکو ویلي دي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ښه شوي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرس خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2020 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان وه. افغان زلمیانو جنوبی افریقا ته د 218 منډو هدف ورکړی و خو سیالي لوبډلې په 40 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 28 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د جام نړیواله پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پراپورونو کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي نو ښایي په خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان او میرمنې ژوند وبایلي.
یقینا چې دغه ماشومان ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
متحد ایالات په پام کې لري چې په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په نیت هلته دیره دي. په نورو موضوعاتو کې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې له جدي ننګونو سره لاس ګرېوان دي.
د سپیرې ولسوالۍ څخه فکر وکړئ یقینا چې د بازار نه ډېره یوه لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغان ځوانانو کې د انرژۍ ورکوونکو مشروباتو څښاک ډیر عام شوی دی.
ورځې یو له درې پورې انرژي وڅښم، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونه څښم ماته سردرد هم منځته کیږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی اوویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي ښایي هغه ماشومان او میندې ژوند وبایلي چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې سازمان مشر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې کورنۍ د ماشومانو او میندو له خوارځواکۍ څخه کړیږي.
د اوس ما غاړي ته لوېدلې دی، دغه د بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
د کندهار اوسیدونکی عایشه د خپل درې میاشتني ماشوم سره چې بلال نومیږي د میرویس نیکه په روغتون کې له ډېرې مودې راهیسې بستر ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د فقر له کبله یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی او د دې وس نه لري چې وچې شیدې ورته په پیسو واخلي. دغې په ټکو
پلارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم، پر وړو ورکم، د ده تر دواونه چې د وسونه دواوې دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل چا سره فکر کوم لازمه ده ته دواوې یو شی راوړم، کوم پیسې پیدا کړه دروغ نه چې دې ورته راوړم د پیسې نه یې
خدای یوازې عایشه نه ده چې د خپل ماشوم له خوارځواکۍ کړیږي. د هرات ولایت په مرکزی روغتون کې 23 کلنه نجیبه د خپل لور سره چې په خوارځواکۍ اخته ده بستری ده. نجیبه فرانس پرس خبری آژانس سره خبرې کوي چې لور می تر سینه بغل کېدو وروسته شفاخانې ته راوستی ده. د هغې په ټکو چې د کافي اندازه خوړو نه ترلاسه کولو له کبله هغه شیدې نه لري. نجیبه او لورې دواړه له خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو تازه د خوړو د نړیوال پروګرام مشر فرانس پرس خبری آژانس سره خبرې کولې چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه په ټکو که چیرته دغو ماشومانو میندو ته مرستې ونه رسیږي نو ښایي ډېر شمېر خوارځواکي ځپلي ماشومان خپل ژوند وبایلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون د بې پولو ډاکټرانو سازمان او سره صلیب په ځلونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ له کبله د میندو او ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه سازمانونه ادعا کوي چې د بودیجې کمښت او د کافي مرستې نه ترلاسه کېدو له کبله نه شي کولی خوارځواکه میندې او ماشومانو ته مرستې ورسوي. لوی درو بنسټونو هر یو په جلا توګه د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو او بنسټیزو خدمتونو د برابرولو په موخه د لسګونو میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسانو ته چې نږدې 2 میلیونه یې ماشومان دي د ژوند ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره په بیړني ډول نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. خو آیا د دومره اندازې د بودیجې غوښتنه په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره سر خوري؟ د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د بن پوهنتون استاد اسحاق قطمري په اړه وایي.
بلیفی انور سازمانونو دوی دی بودیجی دیر تقاضا پا دی برخی که دا که ایچه دوی پرسونال تا خماشونه او ډیره دغه پیسو یا دغه بودیجې د دې په ماشونو په ترانسپورت په نورو مصارف باندې مصرفیږي. نو په دغه برخه کې مشکلات شته دي، لیکن واقعیت دا خبره داسې دی چې یقینا چې دغه ماشومانو ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
د امریکا په ګډون ډیر شمیر هیوادونه چې پخوا یې له افغانستان سره بشري مرستې کولې، خپلې مرستې اوس له افغانستان سره یا بندې او یا هم کمې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ بندوي. غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کمپ تړي چې د محل سلګونه افغانان په کې امریکا ته د انتقال په تمه ډیر دي. په کمپ کې میشتو افغانانو ازادي رادیو ته ویل چې د خبرې سخت اندېښمن کړي دي.
په دریم هیوادونو کې په تمه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کمپ تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره دیرا دي. د منځني ختیځ د میډیا لیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان ملي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غویان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې تر څنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپلې کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک کوي یعنی دغو خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خوم مشکلات منتدي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسبره چې زما اولادونه هلته واوسېږي، د موږ چې څه سرمایه وه اصلي و زندګي مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې څه کار وکړي؟ موږ امریکا را وستلو چې موږ تاسې بیایو، د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس داسې په میدان خوشی کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې را باندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشت افغانې چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپل ماشومان سره چیرې ولاړ سي.
له حد زیات خفقان نرو، یوازې څه نه، دلته سخت زیات ماشومان ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالت کې دي. لکه وخت چې دا خبر خپور شو فیسبوک مسولین دلته نشته او لکم په بهر دي. زه یو کال او یو میاشت کې چې دلته یم، تپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي، ار دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړ پوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونې به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړی سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني.
سمو غاګل ازادي رادیو اوري د خوست ولایت د سپيري ولسوالي اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې لستونز سره لاس کریوان دي. د دوی په وینا په تیرو دوه سیزو کې هلته د شته ستونز له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالي په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپيري اوسیدونکو په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول د ښوونځیو او روغتیايي کلینیکونو همداراز یا د ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړ یکنن چې د بازار نه ډیر ولري سیمه ده ډیر شان نه پوتې ده کدی تعلیم په برخه کې ده کدی روډونو په برخه کې ده کدی صحت په برخه کې ده کې و طرف ته څه فکر وکړ په خور پورم کړی دي او په خورې غورم کړی دي هغوره طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولی ستونزې هم موږ د سړک لرو سړک سره پڅان کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړ کې مشمون چې په مکتبو کې دي په مدرسو کې دي ا دې سبق نه محروم شي وا ورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د خوونې روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډیر شت ضرورت لري چې ډیر سړک نه ډیر میږي پوتی او دا سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي کلینیک چې وخه او دا غاسې په مکتبه کې وخای پوتې دي په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه پولیس کړو کړل شي د ځوانانو پولیس ورکړل شي د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دې کې مشغول شي د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد پاړه وایي
نی و ابراخه دو دویم داسې حق لري خو بدبختانه چې په تیره کې دې پورا غوډول خدمات نه دي شوی داسې برنامه چې ایرکیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي یا غیزونونو ترمنز غینسجام هم پرمست کیږي نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو ویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکي کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری ویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته د دې څو وختونو کې موږ ځان سره وخستې موږ به کوشش کوو د وختونو مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوي جوړې کوو او دا کوم زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي اتفقی برنامه دي
سره لري چې په ورسته یو ډول سيزو کې د خوست په مرکز او غړنسمو کې د خلکو د ارتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی. خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبری باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لکبله د ژوند د ارتیا وړ کارونه نه دي شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښارونو کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي وروسته له دې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وایي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګېدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشمن لپاره کوم روپي حلال نه وګرځي دا ټول ورځي کېږي چې په ځان باندې ځنه لګولي مخکې موږ مثلا ورځ کې 500 ډالر نه وست ورځي سره په یونین سل کېږي موږ د لري څه پټه ولاړه ده زیات مشکلات دي دا کورونې ستونزې دي.
پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم لدې درکان دښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکو شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی ته تلل دومره مصرف نه کیږي. یا به سلوی خې به 500 په غسه او که یو ټیکسی منګاونی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موټر ته مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاری نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې لورځې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتک منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتک بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا رکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکو قانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو
ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یوه کوچنۍ ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي. د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او د هم د خبرونه وروستی راپور پر وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنی استعمال د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او کولی شي ناروغۍ رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کیدی شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغه مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرې خودلې ورته ستونزمن دي.
هر ورځ انرژي سکما، تو ورځ یو لا درې پورې انرژي سکما، فلم دغه انرژي له واجبات د میډي او د مسانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونس که ما ته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیاتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تجربه مې استفاده زیات انرژي وزاره
شي. ما تجربه دا ده چې مالک دې څوکله انرژي او ګاز لرونکي نشابه به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډیر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او په برخه کې وو. په پایل کې ډاکټرانو نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نشابو له استعمال مانا کړم. کله چې مې بیا وسخلې پوسوم چې حساسیت مې لاړی کی،
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حد زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچې لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل د مریض سره ارتباط لري، د دې وال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو لپاره ستونزې پیدا کوي، ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان دا دی چې د چاغښت منسره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، زړه ناروغۍ پیدا کوي، ځکه دې د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نورو ناروغۍ چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ منسره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کمه کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د ده په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو له مخې انرژي ورکوونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅ ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکوونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.